د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په روانه عیسوي میاشت کې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه د سولې د هڅو په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د سنگین ولسوالۍ له جګړو څخه یو ځانګړی راپورتاج لرو. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې جنوبي کوریا او جاپان په خپلو کې د هغې اوږدې مازلې پر حل موافقه کړې چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د پوز لخوا د خزو د جنسی پلورنې پر سر رامنځته شوې وه. او د اوکراین پوز پرون ویل چې له لنډمهال اوربند سره سره یې یو سرتیری او یوه زړه میرمن د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې ناجیه سپۍ چمتو کړي.
امنیتی چارواکي د کابل د نننۍ انتحاري حملې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکوي. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې او یو بلې ټپي کړې. او ولسی جرګې د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی او د اساسي قانون پر عملي کېدو د سهار کمیسون 15 غړي خپلې جلسې ته ورغوښتي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي او روغتي مسولین د ننني انتحاري حمله د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبري اعلان وکړي چې د انتحاري حمله یو ملکی کس وژلی او 14 نور یې ټپیان کړي. خو د امنیت روغتي وزیر فیروز الدین فیروز ازادي رادیو ته وویل چې له دې حمله وروسته روغتون ته یو جسد او یو دیش ټپیان وروړل شوی.
13 مریض شفاخانه وزیر اکبر خان مراجعه کرده و 18 مجروح.
دی وای دیالس چپیان وزیر محمد اکبر خان روختون ته انتقال شوی و تلس چپی مشمان اندرا گاندی روختون ته. الحمدلله د چپیان روختي حالت د ډاډ وړ دی. په دې کسانو کې چې روختون ته انتقال شوی یو جسد هم شامل دی. د غندهاري حمله چې سهار ته بجې د کورلا موټر په وسیله د ترکیه اتباو پر موټر وشو، مسولیت طالبان وخیسته او ویلي دی چې بهرنۍ او ته درنه مرګ جوړ اړولې. ل دی وړاندې د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان حق نواز حقیار ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې درې ترکیه اتباع ټپیان شوي. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې او یو بلې ټپي کړې. د دغه ولایت د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې پیښنن سهار د سلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې خو حمله کوونکي تښتیدلې. سمیم خپلواک ویل چې دواړه ښځې د یوې کورنۍ غړې دي. دوه میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې د یونما یو کارکوونکي تورپیکې پونم په ورته حمله کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر لمیتی ځواکونه غوړي تر څو د قانون د تطبیق او د امن نظم د چنګښت په برخه کې به طرفه هلې ځلې وکړي. نور الحق امید غسرګندونې نن د پولیسو لاکاډمۍ څخه د 900 کسانو د فراغت په غونډه کې وکړي. دی وایي زموږ پولیس باید بی طرفه وي تر څو وکولی شي چې قانون په ښه توګه او هغه څه چې مسؤلیتونه یې د تطبیق په برخه کې کار وکړي. خلی علومی ویل چې د پولیسو په چوکاټ کې ظرفیت جوړولو لپاره هڅې کوي تر څو دوی د خپلو مکلفیتونو په اساس خپلې دندې پر مخ یوسي. او د افغانستان ولسی جرګې د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی او د اساسي قانون په عملي کېدو د سهار کمیسون 15 غړي خپلې جلسې ته ورغوښتي سو خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړي. دوی د قوس په میاشت کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لخوا د جرګې ته معرفي شوي وو. ولسی جرګې اوس دغو کسانو ته د رایو صندوقونه ایښي خو معلومه نه ده چې څو کسان به د باور رایه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په عملي کېدو د سرنې کمیسون د غړیو کاري دوره ډیره پخوا پای ته رسیدلې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
<تص-> د ایران ولسمشر وای مسلمانان باید د خپل دین سره چې د د په خبره د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سختري زډالو لخوا ځان منسوي شکړي. حسن روحاني د یک شنبه په ورځ په تهران کې و اسلامي کانفرنس ته ویل نن مو تر ټولو ستره وظیفه دا ده چې د نړۍ په عامو افکارو کې د اسلام تصویر بهتر کړو. روحاني په عین حال کې پر اسلامي هیوادونو انتقاد وکړ چې په سوریه، عراق او یمن کې د ده په خبره د وژنو او وینې تویدنې په وړاندې چوپه خوله پاتې دي. ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي. دغه راز د حوثي ډلې متحد هیواد ګڼل کیږي. حوثیان د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ایتلاف په وړاندې جنګیږي. جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړې ترڅو هغه لسیز اوږده مازی له حل کړي چې د کوریایي شوزو په اړه رامنځته شوې وه. دا شدې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د پوځ لخوا جنس پلورنې ته اړې شوې وې. د موافقې له مخې جاپان ژمنه کړې چې له هغو کوریایي شوزو سره د میلیارد د یو میلیارد ین چې له 8 میلیونه او 3 لک ډالرو سره سم دي مالی مرسته وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کشی دا وایي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یون بیونګ سی سره تر لیدو وروسته ټوکیو د دغو ښځو سره د بد چلند لپاره د ژور مسؤلیت احساس کوي. کشی دا هم وویل چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د دې غمیزې لپاره د زړه له تره بخښنه غواړي او پښیماني څرګندوي. یون وویل جنوبی کوریا به دا ستونزه په هغه صورت کې حل وګڼي چې په نه پر شا کېدونکو توګه د آخري ځل لپاره جاپان له ژمنې سره سم بشپړه ګامونه پورته کړي. د اوکراین پوځ پرون وویل چې له لنډ مهاله اوربند سره سره یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او اوسپله او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل سوي دي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وویل چې د دوی پر څارونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري ښار ماریوپول ته نږدې ډزې سوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند الکساندر موتوزیانیک خبریالانو ته وویل چې بیلتون غوښتونکو د اوکراین پر دولتي ځواکونو د سپکو وسلو لاسي بمونو، ماشینګنو، هوان او ټانک په مرسته حمله وکړه او دا جګړه د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک د شمال په 55 کیلومتره کې پر یوه کلي متمرکزه وه. موتوزیانیک وویل روس پلوه بیلتون غوښتونکو پام کې لرل چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي په نقشه کړي.
کنټرولونه روسیې ولادوی نایمنسی سپروبولې اسکیروواتی
اودین هغه اجرانو چې روسی چارواکي کنټرولوي هڅه وکړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو موټر تعقیب او وړاندې قربان دي توغندي وولي. دغه شوم او پارونکو اقدام کې دای سوای د نړیوالو چارونکو د مرګ سبب سی او بیا ملامتي د اوکران پر غاړه واچول سي. په اوکران کې دوه غاړي او بل له هغه لنډمهاله اوربند څخه په سرغړونې تورنوي چې د کرسمس او نوې میلادي کال په مناسبت له تیرې چهارشنبه نافذ شوی دی. او د امریکا په ټکساس ایالت کې یوې خطرناکې بړبوکۍ 11 کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبی امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر 140 ته ورسید. پرون د دلاس ښار په شاوخوا کې دغې بړبوکۍ په لسګونو کورونه نړولي دي. تر دې مخکې له میسیسیپی، تینسی، ارکنساس او الاباما څخه د 13 کسانو د مرګ خبر ورکړل سوی و. په دغو ایالتونو کې 40 نور کسان ټپیان سوي دي، خو په ټکساس کې د نورو کسانو د مړینې سره د مړو شمیر 140 ته ورسید. د خبرونو پای
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوې پر روانه جنوري میاشت کې د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو په ګډون په کابل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو بحث وشي. د کابل هوایي ډګر ته نږدې نن یو انتحاري حمله وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه یو اختصاصي راپور لرو. هلته چې د سیمو د کنټرول پر سر د وسلوالو طالبانو او د حکومت د ستړو سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي.
بیوفا دا دولت دی، رئیس جمهور هم بیوفا دی، زموږ والی بیوفا دی، کومندان د امنیم هم بیوفا دی چې دا هیڅ اقدام نه کوي. که د چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سو نیولی.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې بعد د ښاري ترانسپورت په برخه کې د نجونو او میرمنو پر ستونزو خبرې وکړو.
لاس ورځ مرا باندې راغله چې دلته زما امتحان وي سره کې ولاړې ما خو زما موټر نشته دی، یعنی تر دې حد چې درته ژړې رسولې ما.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیو ډرامې نوی برخی سره د خبرونه په دوهم نیمای کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونې خبريږي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي جنوري میاشت کې به افغانستان، پاکستان او امریکا او چین د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په کابل کې په یو غونډه کې بحث وکړي. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د شویو ژمنو تعقیب شي او هیله ده چې عملي نتیجه به ورکړي. له بلې خوا د سولې عالي شورا هم د سولې د خبرو د پیل لپاره دا غونډه چې چین او امریکا به هم ګډون پکې ولري د دې لپاره هیله بښونکې بولي چې دا هیوادونه په پاکستان لازم فشار راوړلی شي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزی نور تفصیل اوروي.
بلاخره د دې وخت راورسید چې د امریکا او چین په حضور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه بحث وشي او داسې پریکړې ونیول شي چې ماتېدل به هر یو لوري ته سخت تمام شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په میاشت کې یعنی څو ورځې وروسته په کابل کې جوړیږي. ښاغلی فیصل وویل دا به یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې نه وي، بلکې امریکا او چین به هم پکې ښکیل وي چې که یو لوری هم پرې عمل ونه کړي هرومرو به تر فشار لاندې ونیول شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د راتلونکي عیسوي کال په پیل کې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کې د څو هیوادونو ترمنځ یوه پریکړه وي او د هغه باندې عمل نه کول شاید ډېره سخته وي.
خغلی فیصل هغه ګنګوسی رد کړی چې ګواکې پاکستان به د افغان سولې د خبرو په سر د بحث لپاره ځینې شرطونه هم ولري. پاکستان په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کیږي چې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې له نړیوالو سره کلکه ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه وکړي. اخو د سولې عالي شورا وایي چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډیر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیزه غونډه کې دې ته نوره هم لار هواره کړي چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه ښې نتیجې ورکړي. د شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان به هرومرو د افغان سولې په باب له امریکا او چین سره هر ډول همکاري ته چمتو وي.
د پاکستان د حکومت رول د بین المللي ټولنې په ارتباط باندې یو انفعالي رول ده. کله چې بین المللي ټولنه تصمیم ونیسي زما په اخره باندې د پاکستان حکومت له هغو سره همکاري کوي. د پاکستان د حکومت همکاري یقینا په افغانستان کې د سولې د پروسې سره ډېر زیات همکاري کوي.
خغلی مجاهد په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه دا څلور اړخیزه غونډه مثبته وبلله چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز راحل شریف کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دې غونډې په جوړېدو موافقه وکړه. افغان حکومت له کلونو راهیسې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د سولې د خبرو په اړه په پاکستان فشار راولي. اخو سیاسي کارپوهان وایي که څه هم پاکستان شته سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په کتو د دې غونډې له جوړېدو سره موافقه کړې، خو افغان حکومت باید یوازې له پاکستان سره د سولې په خبرو بسنه ونه کړي، بلکې د جګړې ټولې کورنۍ او بهرنۍ خواوې په پام کې ولري. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالناصر شفیق ازادي رډیو ته په دې اړه داسې ویل
که چېرته د پاکستان سره افغان دولت د ډیل له لارې نه د راکړې او واکړې له لارې نه څه نتیجې ته رسېږي، لکه پاکستان ته ستراتیژیک حکم باندې قایلېږي، مرکزي آسیا ته د تجارت پراخ لاس دوی ولري او د هغې تر څنګه مثلا نورې بعضې غوښتنې دوی ولري، نو دا په حقیقت کې د طالبانو د هغو غوښتنو چې ډېر ځلې طالبانو غوښتنو ته نه د افغانستان په لویه کچه ملاتړ حاصل دی، نو دا به یو داسې معامله وي چې د خپل ملت د یو برخې په انزوا کې ساتلو او اصلا پاکستان سره معاملې او دا جګړه نه شي له منځه وړلی.
په کابل کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د جمعې پر ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان وهڅوي چې د افغان سولې لپاره هڅه وکړي. که څه هم افغان حکومت په وار وار له پاکستان سره د سولې په اړه زیات بحثونه کړي، خو لا هم د جګړې اور په افغانستان کې نه دی غلی او ګڼ شمېر افغانان په لمبو کې سوځي. خو وبه کتل شي چې د امریکا او چین په حضور کې دا څلور اړخیزه غونډه څه نتیجه ورکوي. ازادي راډیو کابل.
په افغانستان کې د پخلاینې د هڅو په اړه د بحث لپاره په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحدو ایالاتو د څلور اړخیزې غونډې په اړه چې پر روانه جنوري میاشت کې په کابل کې په پام کې ده، کابل د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، آیا تاسو د چین او امریکا د ونډې په اړه د افغانستان په سوله کې د چین او امریکا د ونډې په اړه کوم خاص نظر لرئ؟ نو خپل دا نظر د ازادي رادیو لارې له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د اس ام اس په 1313 شمیره موږ ته راوستوئ او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادي رادیو لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل امنیتي او روغتیایي چارواکي د نننۍ انتحاري حمله د مرګ ژوبلې په اړه ضد نقیز ارقام وړاندې کوي. د کابل د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د انتحاري حملې چې د کورلا موټر په وسیله وشوه، یو ملکي وګړی وواژه او 14 نور یې ټپیان کړل. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې له دې چاودنې له 150 ډېر ټپیان روغتونونو ته رسېدلي دي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کابل کې د نن ورځې انتحاري حمله او د پیښې په سیمه کې د اطفایو او امبولانسونو غږونو یو ځل بیا د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه او د امنیتي چارواکو په خبره زیان هم تر ډیره ملکیانو ته وړو. دغه انتحاري حمله چې سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ختیځه څنډه کې وشوه، مرګ ژوبله هم لري، خو د مرګ ژوبلې ارقام بېلابېل ښودل کېږي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې ویل چې دا موټر بم انتحاري حمله وه چې له امله یو کس وژل شوی او د ښځو په شمول 14 عام وګړي ټپیان شوي دي.
دغه عام سړک ده او د خلکو کورونه دي. تاسو وینئ چې دلته نه کوم نظامي تاسیسات شته چې دوی په نظامي کسانو انتحار کړی وي. دا موټر انتحار کوونکی وو او ډک له انفجاري مواد وو، انتحار یې کړی. په نتیجه کې د موږ 14 نفره د دغه ځای اوسیدونکي یا دغه د لارې ابیرین ټپیان شوي دي او یو نفر شهید لرو چې دا ټول عام وګړي دي.
د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قمندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې ترکی وګړي هم ټپیان شوي دي. د چاودنې یوې خواته د نظامی هوایي میدان احاطه او بلې خواته جماعت او دکانونه دي چې د عیني شاهدانو په وینا تر ټولو ډیر تلفات په جماعت کې په درس لګیا ماشومانو ته اوښتي دي. نجیب الله د سیمې اوسیدونکی همغه مهال د سودا اخیستلو لپاره له کوره راوتلی و. هغه د خپلو سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
دغه موټر کې ګور راکم مرسیډیز سره روان دي چې خارجات باندې اسول یو د پولیس موټر په
خالدا بیا د مدرسې زده کوونکی ده چې د ټپونو له امله اوس په روغتون کې بستر ده.
د مدرسې په دی قرآن شریف مدرسه ما بود، دیدم که دست مرگار بود طرف شفاخانه آوردی مارا.
د روغتیا ته برخی چارواکی بیا د امنیه قمندانۍ د معلوماتو په خلاف د ډیرو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې له ټپیانو یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له دې حملې 1.5 ټپیان په روغتونونو کې بستر شوي او یو کس هم وژل شوی دی.
13 مریض د شفاخانې وزیر اکبر خان
14 ناروغانو د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته مراجعه کړې ده او 13 ټپي ماشومان د ماشومانو په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دي او الحمدلله د ډیرو مراجعه کوونکو وضعیت ښه دی.
د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د دغه ډلې یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې د چاودنې له امله 10 بهرني او 3 افغان عسکر وژلي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. دغه حملې په داسې حال کې په کابل کې لسګونه کورنۍ د غم ټغر ته کېنولي چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د ژمي پر مهال به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم شي. د کابل ښار اوسیدونکي لکه د تل په څیر له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ښار د امنیت ټینګښت ته جدي پام او د ورته حملو مخنیوي لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منو اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین نننیو ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو او مسکو ترمنځ اړیکو او په ننګرهار کې د پاسون کوونکو لخوا د څو دایښ وسلوالو د سرپرې کولو موضوع ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ولې مولا اختر محمد منصور د پوتین مرسته رد کړه. په مطلب کې راغلی چې د کابل لپاره د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې تایید کړی ده چې مسکو له طالبانو سره د داعش د ځپلو په هدف اړیکه نیولې ده. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو له مسکو سره اړیکه لرل رد کړي، خو د لیکوال په باور دا ستونزمنه ده چې د طالبانو ویان د ټول طالب ډلو استازیتوب وکړي، ځکه چې طالبان د ملا عمر له مړینې وروسته په څو ډلو ویشل شوي دي. د ورځپاڼې په باور د طالبانو لخوا د دغې موضوع ردېدل سیاسي بڼه لري، او که چیرې دوی له مسکو سره اړیکه تایید کړي د خلکو ترمنځ به یې باور نور هم کم شي. جامعه باز ورځپاڼې بیا په ننګرهار کې د پاڅون کوونکو لخوا د داعش وسلوالو د سر پرې کولو موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاڅون کوونکو د داعش وسلوالو پرې کړي سرونه د سړک پر غاړه نندارې ته ایښي وو. په مطلب کې راغلی چې له دې دوه ورځې وړاندې داعش وسلوالو یو شمېر پاڅون کوونکي وژلي وو او بیا یې سرونه له تنو ترې بیل کړي وو. انصار ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د ننګرهار په اچین او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. په مطلب کې راغلی چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي ظاهر قدیر له خپلو ملاتړو غوښتي چې د داعش په وړاندې ودرېږي، او دغه پاڅون له تیرو څه باندې دو میاشتو را په دې خوا پیل شوی دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د داعش له جنګیالیو څخه سرپرې کول د ظاهر قدیر جنگي جنایت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د پاڅون کوونکو دې عمل وښوده چې د جګړې اصولو ته ژمن نه دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې داعش د ټول افغانستان دښمن دی، خو د دوی په وړاندې مبارزه باید د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وشي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د هلمند ولایت سنگین ولسوالي د وسلوالو د جګړو له کبله د تشدد په کور اوښتې ده. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو ترمنځ اوبخۍ تر څنګ د سلګونو افغان سرتیرو ککری هم رژېدلې دي. په سنگین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربیره چارواکي د سلګونو تازهدمو سرتیرو د رسېدو خبر ورکړی. ویل کېږي چې اوس هم د سنگین له بازار څخه یو شمېر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې او حملې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دا ولسوالۍ له لنډ سقوط وروسته بیرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغله، او له سلو ډېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې ووژل شول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی سنگین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر ایستلی.
د ګریش د دورای څخه تر سنگین پورې دغه غزیدل 30 کیلومتر لار په دې سیمه کې د موجود وحشت شوونه کوي. هر ځای د مین چودنې سوي دي. په خالي امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځیدلي موټرونه او تر لس ډیری د امن نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بردون لامل سوځیدلي تر سترګو کیږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان یې لا په دوو ورځو کې په دې لاره په سنگین کې د ملي اردو دوهمې لوا ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی، خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنگین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر، کاس یا بل شی نه تر سترګو کیږي. موږ سنگین ته څیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ شو. دی نوم نه ښیي، خو د سنگین بازار ته په نږدې سیمو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي. سنگین د کجکی، باغران، موساکلا او ګریش ولسوالیو په منځ کې، د کندهار غورک ولسوالی او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري. د سنگین ولسوالۍ قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ښې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول یې ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمس الله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډېر ملکي کسان وژل شوي دي. سرایي د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله د رامنځته شوي وحشت په اړه خبرې کوي. د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبلې شمیرې ځکه دقیقې نه دي چې نامنې ده او څوک د سنگین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل شوی او وسلوال د بازار څخه ایستل شوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزی حکومت او سیمیزو مسلونو پر وخت مرسته کړې وای د سنگین حالت دی هته نه رسیدي. دوی هم نوم نشي خو په ډیر زوریدلی اندازې د خپلو ملګرو او د جنگ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنگین د ولسوالۍ پرسنل زړور خلک دي، غشتلي خلک دي، کرمانه خلک دي، بی وفا ده دولت دی، رئیس جمهور هم بی وفا دی، راسان دی بی وفا دی، زموږ والی بی وفا دی، کومندان د امنیم بی وفا دی، چې دا هیڅ اقدام نه کوي. که ده چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالۍ چا نه سونی غلی. زه د درو کال په مقابل کې زه جنګېدلی یم، دا زما ولس دا پر ما راټول دی، ما پیژنې. د درو کال په مقابل کې زما دې په خدای قسم که ماته چا یا کومک راکړي یا ماته چا تبدیلي راکړي تر نن سنه ده پر نن زه په داسې حالاتو کې یم.
که څه هم چارواکي په رسمي ډول دا خبره نه تاییدوي خو ویل کېږي د سنگین د پولیسو 270 نفره تشکیل خالي دی، یا څوک نه ځي او یا هلته د مځکې او هوا د لارې تګ ګران کار دی. د سنگین په زرګونو کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 څه ډېرې هغه کورنۍ سروې کړې او مرسته ورسوي چې تر ګرشک ولسوالۍ پورې راغلي دي. د سنگین پات هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې نامنویو په غېږ کې نیولي دي تر صبر او زغم دې خواته بل چاره نه لري. محمد الیاس تای د ازادۍ رادیو هلمند.
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبریال ځانګړی راپورتاج مو اورید د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د امنیتی حالت په اړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
عمران محسن له ننګرهار په خپل اس ام اس کې لیکلي له طالبانو سره د سولې خبرې بې ګټې خبرې دي ځکه چې د پاکستان سره سوله باید وشي ځکه چې روانه جګړه له پاکستان سره ده. حمیدالله وطنوال د اورزګان ولایت له چورې ولسوالۍ څخه لیکي چین او امریکا په افغانستان کې سوله نشي راوستلی په هغه صورت کې چې پر پاکستان جدي فشار وارد نکړي. قاری محمد مدني له واما ولسوالۍ څخه لیکي موږ پر دې خبره تعجب کوو چې داعش چې روسیې ته خطر پیښوي تروریست شو، ولې افغان حکومت ته چې طالبان په عملي ډول ګواښ پیښوي او پیښ کړی دی عمده ډله تروریسته نه شوه، ځکه چې که تروریسته شوه نو روسیه څنګه له تروریستانو سره همکاري کوي؟ قاری محمد مدني لیکي چې پاکستان او روسیه تل نړیوال قانون او اصول په خلاف باندې عمل کوي. د پاکستان او روسیې د ګام نړیواله همکاري او هماهنګي چې د تروریزم د مخنیوي په برخه کې شته دې ته یو ډول زیان رسوي. شیر علي له هلمند لیکي چین او متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي خو پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکي پاکستان د جنگ پروژه په افغانستان کې څنګه ختمه کړي او امریکا او چین هم نشي کولای. دلسوز له هلمند لیکي کچېرې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې امریکا پر پاکستان فشار راوړي نو په افغانستان کې به سوله راشي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي طالبان له یوې خوا خپل جنگ ته د جهاد نوم ورکوي خو له بلې خوا له روسانو مرسته غواړي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري وخت د ماسپښین 2:00 او 1:30 دقیقې شوې. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ایران ولسمشر وایي مسلمانان باید د خپل دین څیره چې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سخت دریځو ډالو لخوا زیانمنه سوې شکړي. د سوریه په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمیر سنی جنګیالي د حکومتي ځواکونو لخوا له محاصره سوي ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل سوي او په بدل کې به یې سلګونو شیعه کورنۍ د یاغیانو لخوا له محاصره سوي دوو ښارونو څخه خوندي ځایونو ته وایستل سي. جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړې چې هغه لسیز اوږده معضله حل کړي چې د کوریایي ښځو په اړه رامنځته سوې ودا ښځې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د پوځ لخوا جنس پلورنې ته اړې سوې وې. د اوکراین پوند پروند وویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یو سرتیری او یو ښځه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل سوي دي. او په جنوبی امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر یو 40 ورسید.
زمونږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د ماخام په 2:00 د ازادي رادیو د خبرونو له پایته رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورستي حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې تاسو ته د میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې مرزی احمد زئی ته غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي سږکال په کاپیسا ولایت کې د انارو محصولات زیات شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو ریاست سرپرست اسماعیل سباون نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه ولایت څخه ټول ټال 15,000 ټنه د انارو حاصلات ترلاسه شوي، چې له دې ډلې یوازې 15,000 ټنه انار پاکستان ته صادر شوي دي. نوموړي د انارو حاصلاتو د زیاتېدو علت د اصلاح شوو تخمونو ویشل، په معیاري ډول د باغونو جوړول او بزګرانو ته پوهاوی په ګوته کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د کندهار ولایت څخه باندې 8,000 ټنه انار پاکستان، هند او تاجکستان ته صادر شوي دي. د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین وایي چې د خپل کلنی عوایدو څخه 50% اضافه عواید ترلاسه کړي. د کندهار د ګمرک رئیس سالم محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل دوی ته 2,200,000,000 افغانۍ هدف ورکړل شوی و، خو دوی تر سمبولي میاشتې پورې دغه هدف بشپړ کړ او په دې توګه یې سږکال اضافه تر 4,000,000,000 او 2,200,000,000 افغانۍ راټولې کړي. دغه راز د افغانستان د مالي وزیر د رواني اونۍ د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې سږکال کورني عواید د تیرو 15 کلونو په پرتله تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلي دي. هغه وویل چې افغان حکومت ته سږکال د 144 میلیارد افغانیو د کورنۍ عوایدو د راټولېدلو هدف ټاکل شوی و، خو دوی له دې اټکل 6% او د تیر کال په پرتله 23% مخکې تللي دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله په دغه ولایت کې بنسټي سوداګریز فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤل نصیر احمد قاسمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ولایت له سقوط وروسته په بلخ کې افغان سوداګر پانګونې ته زړه نه ښه کوي. ټاکل شوی و چې سږ کال په دغه ولایت کې د سمټو او سیخانو د تولید دوه فابریکې جوړې شي. قاسمی وایي چې په بلخ ولایت کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو مسلې په وار وار د کابل د سوداګری او صنایعو خوري له مسؤلینو سره شریکه کړي، خو تر اوسه د قناعت وړ جواب اخیستی نه دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتشپیت افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو سلور اوی افغانۍ او نوی پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دوه افغانۍ، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او شپېته پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه یو څلوېښت افغانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے.
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د خبرونه په لومړۍ برخه کې له یوې کونډې مېرمنې سره غږېدلې يم چې د سړک په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پرې تېروي. په دوهمه برخه کې له خاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو. په دې برخه کې مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي، دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه میرمن ده چې اوس په کابل کې له خپلې وازنې لور سره ژوند کوي او هڅه یې دا ده چې خپلې لور ته د زده کړو زمينه برابر کړي. راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي. په لومړی وختونو کې به یې بولانی په کور کې پخول، بیا به یې په بازار کې ګرځول. خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل یو کراچۍ واخیسته، اوس د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته ولاړوي او پیرکی خرڅوي. میرمن راهله وایي لوری یو نیم کلنه و چې میړی وفات شو. لومړی د کابل په مرستون کې کار کاوه، خو کله چې له دندې جواب شو نو تصمیم ونیو چې آزاد کار وکړي. بیا یې د بولانیو کار شروع کړ.
یو لور لرم، پښبګم ټولګي کې درس وای. لور مې یو نیم کلنه و چې میړه مې وفات شو. د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مخکې مې په مرستون کې کار کاوه چې له دندې جواب کړم، اوس د دې د سړک لغاړې پیره کې خرڅوم. لامدی لاری دی کور کرایا او دی لور دی خوندی مصارف پورا کوم. زه په خپل همت زیار باسم او دی نارینو په چیر خپل لور او ځان ته نفقه پیدا کوم.
خدا مثل مرد پیش میبرم.
میرمن راهله چې د کور ټول چارې ور په غاړه دي زیاتوي، کنور هیڅ کار هم ورته نه وي. د نارینه په څیر بیل په وګګ دي او ځان ته کار پیدا کوي.
که دا کار هم نه وي، د نارینه په څیر بیل په وګګ دم، د ځان او لور لپاره مې کار کوم. کله چې کار کوم او زحمت باسم، دی الله احسان دی چې ماته واسره کړی چې بل چاته احتیاج نه یم. هغه میرمنې چې ګدایي کوي یا نور ناروا کارونو ته لاس اچوي، باید ماغوندې همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي. د ورځې شپته یا اویا پیرکی پخوم. درې نیم سوه د پیرکیو د لګښت لپاره ترې باسم. نورې پیسې په کور کې مصرفوم. ډېر کوښښ کوم چې لور مې خپلې زده کړې پای ته ورسوي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکي شي. تل یې درسونو ته هڅوم او استادان یې هم ډېر کوښښ ورسره کوي.
ځینې مېرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي. خو میرمن راهله وایي مېرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي، دې غوندې د ځان ته یو کار پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره به هر کار کول هیڅ عیب نه دی.
په
دې کار کې هیڅ عیب نشته. دا چې مېرمنې غلا وکړي، له خلکو نه خیرات وغواړي یا نور ناروا کارونه وکړي، ځان ته دې لکه ما غوندې یو مصروفیت پیدا کړي. د سړک په غاړه د جرابې یا لیف خرڅ کړي. هغه مېرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي، دې کې هیڅ عیب نشته. زه یوه مېرمن یم، له کوره بهر د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم. ټول راسره ډېره ښه رویه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي.
قدرمنو اوریدونکو، د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په ځانګړې توګه میرمنې په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. که یوه میرمن د ښار له یوې برخې بلې ته سفر کوي، نو مجبوره ده چې په ساعتونو ساعتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي، او که پیدا هم شي، نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي، برعکس لومړی دوی خېژي. او کله چې
موټر ته وختل نو بیا پر هغو څوکیو چې میرمنو ته ځانګړې شوي کینی، او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي نو په مخکې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډیریږي، ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیاره کیږي، نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي، ته به سړک سر ته را وځي، موټر به یا خصوصاً اوس چې د ملي بس دا نور موټرې وي، ته خو د ټکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکې. یا که مثلا ټونس کې مخه کې کینې، یو نفر دې نه کینې، مجبوره چې دوه کسه کینې، چې دوه کسه کینې ته حتما ستا وجدان نه ارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم را باندې راغلی چې دلته زما امتحان وي، سړک کې ولاړې ما، خو زما موټر نشته دی. یعنی تر دې حده چې درته ژړی رسولې ما. بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل څه شي، دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي، داسې کې نه ارامه مې هم امتحان لري هم دا نه ارامه مې. یعنی واقعا سړی خوشحاله نه دا کو دې ته برتري ورکړي چې باید کور کې کینی. د یو مثال به داس درته وایم، کله چې دغه ملي بیا سنوري کې چې دې خزي دریږي، نو دې کې چې کلینر دی دا د خزو مزنه جوړیږي. هر داسې ورځ نه ده چې مثلا زه په خپل اوس میا بس دې په دې ملي بس کې چې غاجګانې شي د خزو چې ولې داسې زی ولې په منګل لګيږي. نو هغه کسان چې مجبوریت نمزي هغه چې کله د لار نتیږي د مزایمت کوي، یعنی واقعا د هر چا وجدان نارامه او ډیر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د ښځو ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپله څو ځله مثلا دوی سره مخامخ شوې یم، تر ډېره ناوخته په عیدګاه کې پاتې یم. حتی په هغه وخت کې محل کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د ښځو لپاره ځانګړي هغه باید پرېنږدي چې نارینه پکې کښېني. زما په نظر ښه لاره همدا ده چې ډریوران په خپله یو کړنلاره دې ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینه او د نارینه څوکۍګانې معلومې شي، وایي چې دغه د ښځینه دي. دغه یوازینۍ حل لاره ده چې کابل شي دواړو خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانه له سیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي، وایي په ملي بس موټرو کې ډیر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کینی، او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودرېږي هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلیو ته ووایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده، کله چې راځم د موټرونو ډیر سخت بیروباري او موټر مې نه پیدا کېږي. ناوخته مې چې موټر هم راشي بیا سړیان پکې ټول وخیږي او ښځې بیچارګیان همداسې پاتې شي. نو داسې باید ونه کوي، باید نوبت مراد شي. او هغه سیټونه چې ښځو ته مشخص دي موټرونو کې، هغه باندې چې سړیان زر زر وخیږي بیا هم دوی ونیسي، نور ښځو بیچارګانو ته ځای نه وي، یا به درېږي د دروازې خوله کې او یا همداسې پاتې کېږي. او بله دا چې موټروانان دومره بې انصافه دي چې موټرونه دومره ډکوي، دا ښځې نور بېخي همداسې پکې یو ځای کېږي موټر کې، بیا هغه ډېرو مشکل سره مخ کېږي. نو داسې باید ونه کوي، باید انصاف نه کار واخلي. زه مجبوره یم، مجبور ماش مې دومره نه ده چې زه باید ټیکسي کار ورځ لاړه شم. مجبوره یم چې ملي بس ته ودرېږم. نو په دې عرصه کې دولت نه غواړم چې دوی ته باید ډېره توجه وکړي، موټرونه باید هر لاین کې ډېر کړي.
کله کله میرمنې په لینی موټرو کې لازار او وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لینی موټرو کې دومره سورلۍ پورته کوي چې د نارینه او ښځینه او ځای سره ګډوډ شي، نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځورول کیږي. د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لینی موټرو کې سفر کوي. دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځورونو یادونه هم کوي.
ښار ته تګ راتګ کوم نو د لین موټر کې زورازو موټروان تر څنګ دوی دوه میرمنې کینوي، او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټرواني خو یو خبر، او کنه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطی وي نو طبعا هغې ته یو آزار ورکوي. کله لاس د ګیر د بدلولو په بهانه او نورو نورو په بهانه یعنی میرمنې ته آزار رسوي، چې دا ډېره ښه کار نه دی زما په نظر، او دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي. یعنی زه چې کینم موټر کې سم غصهناکه کینم، نو تیار مې لاس هم ورته جوړ کړی وي چې په تخلې به وهمه. ناراحتي بېحده ناراحته وم، خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی، هغه هم د مخ سیټ کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینی موټرو کې که یوه میرمن په مخ کې سیټ کې کینی نو د دوه نفرو کرایه ترې اخیستل کیږي. اغلی مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه ترې غوښتل کیږي.
یو وخت ورځ و چې ما ډېر ناوخته شوی و، ما غوښتل چې په ټکسي موټر کې وخیژم، د مخ سیټ کې کیناستېدلم. کله چې ښه موټر حرکت وکړ ماته وایي چې کرایه دوه نفره مې دي. ما زه ولې دوه نفره درته ښکارم چې د دوه نفرو کرایه ورکړم؟ او هغه ووایي چې نه خیته به ښکته کېږي، ولې ما ولې دیوال کې پورته کولم؟ هغلته ما جنجال ورسره وکړو. او ماته یې وویل چې ښایي زه بېلابېله میرمنم تا څنګ کې کېنومه. دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي او دا کمبود ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت له امله بولي او اساسي حل لاره یې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي او هغه موټر چې هندوستان یې وعده کړي باید هیواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
اساسي مشکل دا دی چې مخکې خو ملي بس ډېر فعال و. ملي بس په هر ورځ 15 سوه موټر په ښار په بهره بداري فعالیت کوي. اوس کاملا دا سپورت دی ملي بس په هر ورځ 30 موټر اوس په ښار کې ګرځي. نور ټول د سټرکچر خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لاینه اوس موږ فعال یو او عملا کار به کوو. اساسي لاره دا ده چې باید دولت ملي بس باید تقویه وکړي. هغه زر موټر چې هندوستان وعده کړی دي دا زر موټر باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي عملا د خلکو په خدمت کې وګمارل شي. هغه وسایل چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید آرام خپل سفر وکړي او ساعتونه انتظار ونه باسي دا یو تدابیر به نیسو چې دا مشکل حل شي او عملا خپل سیار ګروپونه موږ ترسیم کړو.
خغلی وفا وایي د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی 3 سیټونه میرمنو ته ځانګړې شوي خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینه دي چې هغوی باید هلته کینی او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې ایجاب کوي چې زمونږ مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکې بدبختانه بعضی مشکلات شته. انشاءالله دا دیدی مشکل درفا کولو په خاطر هم زمون سیار گروه کنه او زمون اداره البته کار کهی در سو چی دا مشکل هم به ملی بسون و ارتباط باید هست.
خغلی وفا همدار از وای ک دوی داسی کسان و مومی چی د مخکنی سیټ لسپرلی و لوڑا کرایا اخلی قانونی چلند باور سر وکړي.
تنظیم د عمومی ترانسپورت تصمیم نیولی دی چی حقا دریواران چی و غیر قانونی توگه با یو سیټ که دو کسه اخلی او حرکت کهی تا یو غیر قانونی حرکت ده. البته مون یو گروپ د کنترول په خاطر توظیف کلی دی اگوی اوز پا شهر کار کهی یقینا مون کولای شو پتیر نجده وقت که دا مشکل به ترافیک په همکاری که البته دا حلاو او هغه کسان چه متخلفین دی هغه انشاءالله جزاوینی او ده قانون پنجی تا سپارکی جی.
دنو ریدونکو اړوندو ادارو ته ښایي چې په دې برخه کې د هیوادوالو په ځانګړې توګه د میرمنو ستونزو ته جدي پام وکړي. په موټرو کې کرایه کنټرول او د خلکو د لا هوساینې په خاطر لا ډېر وسایط برابر کړي چې خلک وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. درنو ریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله ستاسو خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو لوونه ترو
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د جرامې په تیره برخه کې څارنوال د فرزانې په ماشومتوب ودول غیر قانوني عمل وګڼه. اوس راځي واورو چې نعیم او هغه کسان چې د فرزانې په ودولو کې لاس درلوده څه دلایل وړاندې کوي.
نثار احمد ډیره موده مې نه وی لیدلی، ښه خو یې؟
مننه خیم سید وروره، هغه د ځمکې لانجې سره لږ سرګردانه وم.
څنګه اوسوه؟ ستونزه مو حل سوه؟
هو وروره، ځمکه مو له دعوې خلاصه سوه، د شاغا پیسې مې بیرته ورکړې.
رښتیا ګل محمد هم نشته، تا خو هغه ته پور ورکړی و، بیرته یې درکړې؟
هغه مخکې له دې چې لاړ شي زما پورې راکړه.
په څه ډول پور دې ورکړی وي؟
اسانه پور و، د ګل محمد لاس سخت بند و او ما سره پیسې همداسې پرتې وي. بیا مې ورکړي.
یار، هغه ورځ مولوی صاحب مسلې کولې، ویل یې د اسانۍ پور ورکول ډیر اجر لري.
بس خدای دې لس برابره اجر درکړي، کوم خوښه وي اصلي خبرې ته به راشو.
او سمه ده، ښه سیده وروره. نه پوهېږم چې ته به څه فکر کوې، خو موږ راغلي یو چې خوشحاله مو رخصت کې، نور مو مزاورونو.
نه، د زورولو خبره نه ده، زموږ د اولادونو د ژوند خبره ده.
زمیم دی زوی خوشحالی غواړم، خو ډیر وخت شو تش لاس مولېږې.
سیده وروره، د خیر کار دی، بیړه به پی وکړو.
نثار وروره، ته به خبرې چې د احمد خبره لا تر اوسه د قدیر د لور سره په ځای پاتې ده. تاسو هغه خبره څنګه کړله؟
سیده، زما زوی په هغې خبرې له قدیر نه سخت خفه شو، چې ولوالې پرې دوه برابره کړ، دا ستونزه خپله قدیر جوړه کړه.
ته خفه نه سي، تر څو د قدیر د لور خبره یو طرفه نه سي، زه څه نسم کولی. د مسلې پای ته باید فکر وکړو، داسې د نیمې لارې پریښې خبرې بیا وروسته لانجې جوړوي.
زموږ خبره د قدیر سره ختمه ده، زما زوی د قدیر د لور سره واده نه کوي.
صابره وروره، دا کومه وړه خبره نه ده، د ژوند مسله ده. ته اوس ګوره، نعیم په ځان او په لور څه کارونه وکړل.
سعیده وروره، زما د خورزې خبره د قدیر د لور له موضوع سره فرق لري.
او ستا او د صابره اولادونه خو شکر پوه دي او عمرونه یم کم نه دي.
هو، ما ته هر څه معلوم دي. د خورزې سره مې زه خپله پورته کښته منډې وهم، همدانن بیا هم غوښتي یو، باید ورشو. پرون ونه شو چې ورځ رانه لاړه.
خدای به خیر کړي، خو یوازې د سند خبره نه ده، دلته د قدیر د لور مسله نامعلومه پاتې ده. دا وړه خبره مه بوله، بیا به خدای مکه موږ به هم په محکمو ګرځو.
خدای دې نه کیسه ای ده، زه واده در کوم چې هیڅ خبره هم نسته.
نه مه خفه کیږئ، زما کور ستاسې له سره جار، دا خبره ماته لانجمنه ښکاري.
څه شوه؟ دغه ده. ښه فرزانې، دا د عریضه ده، خپلې ټولې خبرې دې پکې ولیکلې.
اوس رڼوال صاحب، ما ویل ماما مې راته لیکل.
ښه، هر څه سمیږي له خیره، نور به غم نه کوي.
څرنوال صاحب، زما درسونه هم ټول پاتې دي، ما هم نه غوښته چې واده وکړم، ول د ماته د عریضې لیکلو نه ویل.
څنګه چې په فرزانی باندې ظلم شوی، په تا هم ظلم شوی. هلکه مریضې کولی شي، خو اوس تا ته اړتیا نشته چې عریضه ولیکې، همدا د فرزانی عریضه بس ده.
بیا مې نکاح څنګه کیږي څرنوال صاحب؟
کومه نکاح؟ نکاح چیرته وه؟ ښه، خیر، بیا به په محکمې کې په دې اړه قاضي حکم کوي. تاسو باید فامیلي محکمې ته مراجعه وکړئ.
څرنوال صاحب، که زه د واده په مراسمو کې وای، فرزانه مې نه ودوله. ټول ویل چې ډېرې ژړل. زه په ښار کې وم، سبق ته تللی وم.
او ته خو یې پرېږده چې زما عریضه سم ولولي.
ښه ښه، لولم یې. فرزانه د محمد نعیم لور چې تره او پلار مې په جبري واده مجبوره کړم، اوس په دې نکاح رضایت نه لرم.
سمه مو لیکلې؟
هو سمه ده. یعنی ته د تره او پلار په زوره واده کړې؟
هو سرنوال صاحب، ډېر مې وژړل، هېچا مې خبره نه منله. تره مې وویل دا رواج دی، ته هم په ماشومتوب کې ور په نوم کړې وې.
زما پلار هم ویل چې د ناموس خبره ده، هغه دې په نوم ده، همدا هم رواج دی، باید واده وشي.
حتما به هغوی پوه شي چې دوی څه کړي او چا ته یې بد رسولي.
وی دا اور خو بیخي مړ شوی. شیبه مخکې مې لرګي وراچولې. یا خدا ژمی څومره جنجال لري. د اسلام پلاره، ځان ته د خلاصون یوه لاره پیدا کړه، که نه نو نوم به مو د ښار په دروازو ولیکل شي.
اوس نو خبره د خبرې نه تیره شوې ده، هیڅ څه هم نشم کولی.
که دې لاواله فکر کړی وای، دا ورځ به نه راتله.
ته مې په زخمونو مالګه مه دوړوه وښځې، اسې په ډېرو فکرونو لیونه شوی یم بیخي.
رښتیا وایم د اسلام پلاره، اول خو دې پردی لور سره څه کار و. بله بله خبره ده چې نه جینۍ او نه یې مور و پلار راځاو، تاسې په خپله سرزوري جینۍ وکړه.
پردی لور وریره مې واخر، او بیا نعیم خپله واګ را کړی و.
اوس خو نعیم نسته، رښتیا به سره وایو د اسلام پلاره، نعیم ته خو تا خپله وروري مخته کړه، که نه هغه چیرته منل؟
یاره شفیقې، که زه خبر وای چې داسې په کلي کې شرمیږو، چیرته مې فرزانه په دې کم عمر کې وده وله.
ډېر مې وویل چې د اسلام ژوند تباه شو، د دې ماشومې ژوند مه خرابوي. نه نه، چیرته چا منل؟
لا حول ولا غلی شوه ښځې، یو خو تا په دې ډېرو پیغورونو غوږونه راته وخوړل.
پیغورونه به ولې درکوم؟ هماغه د اسلام ګلالۍ جنجال و چې هغه نسیم پکې ځواني مرګ شو.
که نسیم د اسلام په وژلو پسې نه وای وتی، ولې به مړ کېده خپله؟
او که تا هم د فرزانې د واده په شان هماغه وخت سرزوري نه وای کړې، د اسلام ژوند به هم داسې په سرکونو نه تیرېده.
ګوره شفیقې، په دې کلي کې خو یوازې زه نیم چې وړه جنۍ مې واده کړه، زموږ د کلي څو جنکیانې همداسې وړې واده شوي دي، همدا رواج دی. نو اوس نو صابر ډول غاړې ته اچولې،
په هغوی به څوک خبر شوي نه وي، که نه هغوی به هم د فرزانې په شان سخت ژوند درلوده.
زه بابا، د مېړه کور دی نو هر څه شی به. نو اوس زما سره غم دا دی چې نعیم زما نوم ورته نه اخیستی چې فرزانه مې ورور ورکړې وه.
د اسلام پلاره، څوک دی؟ دروازې کې به څوک وي؟
د جلسې وخت دی، لس بجې شوې. ښه، هر یو ووایئ چې څوک یاستئ او د دې قضیې سره څه تړاو لرئ.
زه نعیم د فرزانې پلار یم.
سرانوال صاحب، زه د لور خان یم، د فرزانې مشر تره یم.
زه د فرزانې د نکاح شاهد یم.
زه هم شاهد وم.
زه د احسان الله پلار ملک ستار یم.
ما ته یې ویل چې د فرزانې احسان الله نکاح وتړئ.
ښه، مشران خو داسې کار نه کوي، ځکه هغوی خو په شریعت خبر دي، د ماشومانو نکاح نه تړي. ته څوک یې بابا، څه کارې؟
هغه زه د احسان الله نیکه یم.
صاحب، که په قانون او شریعت خبر وای، دا وړکۍ جلۍ مو نه وادوله. او رښتیا دا خو زموږ رواج دی. نو
ملک صاحب ستار خانه، ستا نه به وروسته پوښتنه وکړم. ښه، د نکاح شاهدانو، تاسو په کوم عقل فکر شاهدي ورکړې ده؟ هلک او نجلۍ خو یو هم راضي نه ول.
موږ څه کړی وای سرنوال صاحب؟ پلار او ترې رضا وو، موږ هم شاهدان شولو.
تاسو شاهدان باید په دې پوه وای چې هلک او نجلۍ رضایت لري یا که نه، بیا به مو شاهدي ورکړې وه.
زموږ په کلي کې دا لومړی ځل نه و چې وړه جنۍ وادوله، موږ څه خبرو نو؟
تاسو له قانون هم بې خبره وئ، نو څنګه مو شاهدي ورکوله؟ او ملک صاحب ستارخانه، ته خو د هلک پلار یې، تا باید خپل زوی درس ویلو ته پرېښی وای، وروسته له هغې چې غټ شوی و بیا به دې ورته واده کړی و.
سارانوال صاحب، زموږ په کلي کې هلک او جنۍ په همدې عمر واده کوي. ما خپل خی او چپ لاس نه پېژانده چې واده مې وکړ.
ته د احسان الله نیکه، که په قانون خبر نه وې، په شریعت خو خبر وې. د دې واده مخنیوی خو دې ونه کړ، نکاح دې لا اضافه ورته وتړله.
ما ته یې ویل واده دې راشه، ته نکاح ور وتړه، زه هم راغلم، مشرانو همدا غوښتل. نو
ښه، ما ستاسو ټولو خبرې او اظهارات واخیستل، تاسو تر نظارت لاندې. دا چې چاته څه سزا ورکول کیږي هغه به وروسته معلومه شي. موږ په دوه اویا ساعتونو کې ستاسو دوسیه لیږو.
عزتمن اوریدونکو، ستاسو په نظر د نکاح شاهدان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 803 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغغونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکي او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
سلام و وقت.